په افغانستان کې سهار 5:00 شوې. ازادي رادیو اوري د خبري مجلې ته مو زنوري استوري هر کله کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلیامي زاندې میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 28 ده. پیل دې صاحب خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورټ تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رای گیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې د دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د 40 میلیونو ډالرو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا 40 میلیون ډالره پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیواله ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي به برقی او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبری آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د ایران د سپای پاسداران انقلاب په دریو غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستي اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کمالا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي راديو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز آل ټیرست ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول او داسې، زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجار وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سولو.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصرالله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایم عمومي اسامبلې کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف دا وکړه چې هیوادی تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د خبر اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف ویل هیوادی د ترهګرو ډلو په تیره بیا د خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړه. وی ویل هیوادی د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د دریو میلیاردو ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوي کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
ومورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلي شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلي شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق هم در سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو دا غونډه جوړیږي نو د افغانستان د گاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شاباش شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې ترهګر ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول او داسې فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم داسې نوې خاص خبره د شاباش شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي مخکنیو ویناو ته په پام ګمان مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیره بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوره کړی.
د شاباش شریف د وینا وړاندې که تاسو متوجه یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وې او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان له ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتوجه شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ترایي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز دا د شاباش شریف وروستی دریز نه دی بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه څرګندونه چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر موږ ولې چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پور وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډله ځپلې نه وي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په ودو کې د دواړو خواو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د اوسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي غي سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته په بل نو دا ناممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي نو زه فکر کوم چې دا به د افغان اوسنیو واکمنانو غوسه او د دوی په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شارو له شنونکي شفیق همدرد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه و. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه و.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې و په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي.
په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. دې شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګېدلې. د 14 واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوي او د بریدونو له ځایه تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوی. اسرائیلي شبکو ویلي چې د دغو بریدونو هدف د ایران له ملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصرالله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شېبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مقرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انځور خپور کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیایي مسؤلین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خپرېدو د دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له 1500 زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ لشپک تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړ شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دانه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ خور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې شاید د شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې تلو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبیب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون 18 ناروغان بستر شوي چې 18 کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و مو غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یادې سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوی کیږي، هر څوک هر طرف کې نو د خپل تداوی په خاطر باندې روان دي، څوک چاریکارو ته دي، څوک چې دي کاپیسا ولایت ته رسیدي دي، څوک کابل په هر شفاخانه کې دوشته ده. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی سوی او څوک دومره اکوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار یې وکړ او بیرته راغلل.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکی محمد جلال وایي
او ډېرې تبې کوي، دا مرض یولس پې لس پې مخکې تاسو شو دی، موږ هم پرې نه پوهېږو، ولای دوا نه راکړې دلته ورځ کې یو لس پېډونه یو تار یو تن چلانه پېډونو لاندې نیولي دي، سر دي دا ټول کومه مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دي دا ټول
د سیمه خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي، باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي، که یې اوس مخنیوی ونشي خلک ډېر په تکلیفېږي او خلک ډېر اندېښمن دي.
مردم سخت نگران است، بسیار رنج میبره د می وخت کې پیدا شده.
یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایي مسولین د دغې ناروغۍ په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي، خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاده ناروغي کانګو نه ده.
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمله لاره خرابه ده، اوس نو چار ځای چې د کابل پورې ځې مخکې اووه ساعته لاره وه، اوس جره څوارلس ساعته مزل مو په دخامه کې بدلونې دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي، د څوارلس سوه دوهم لمریز کال تر ژمې پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي، چې له امله یې موټر چلوونکو، مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډیری برخې اړول سوي، خو د جوړولو چارې یې ټکنۍ او ورو دي، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اخته چې کار مخته نه ځي، ترانت کوټ کورسول مسافر کوټ کورسول موږ کوټ کورسول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي، لار خرابه ده، کړه لار د ځګروي یا ناری یو خرج کلمه مریض څوک نه راوړي، وس پر دې لار باندې لار ډیره خرابه ده.
دا رپتامه چې کی دا اړ یو کې زړه د سختړې وی چې ډېر خراب ده، دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خستي هغه مکمل اړولي، دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې به په سلو روان دي، چې وس نه کی چسپه جوړه کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپیدی مکمل سړک هغه چې کا خستي هغه اړولي مترانه ګټ خامیت اله کړی دي، ته مترانه ګذر در به دار کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزیتي لار ګڼل کیږي، نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي، بلکې د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي، چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل له امله په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سم موټر تور وخیږو در کابل پرې چې موږ رسیږو نفس مو خولې ته راسي، چې هلته ورځ په درې ورځې ولا کس موږ د ستړیا د بدن سوزي، بیا خامې چې د خامې اړولې چې دغه خامې نه کې سمې اړولې وای هم صحیح و،
خو هغه نورې خامې وې چې بیا اړولې وې د پاخو د پارک نه و چندانې پارک نه و یو ساعت دوه ساعته به پارک پکښه کړه. د دوی داسې خامې دي چې موټر د دغه ځای سره روان شي یو موټر پکتر کلا ته پرې یوسي هغه خراب شي هلته بلته وخیژو هغه مدر غزنی پرې یوسي.
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړ راشه دا موټر بېزارې که په فلډر کې ولاړ که په کورلا کې که په سراچای چې هر موټر یې موږ بېخي ستونزې ډېرې دي. د مسافر په خوا اته ساعته مزل و دوه ساعته مزل.
د طالبانو د حکومت د فواید امیر زره چرواکو یو شمېر رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پای ته رسیږي. خو د خلکو په باور په دې ډول ټکني کار دا پروژه په دوه کاله هم نسی بشپړېدلی. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډیری پلونه او پلچکونه تخریب شوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډیره برخه ویجاړه شوې ده.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي. د او چا د شمېرو له مخې په دې هیواد کې د اړو کسانو شمېر هم میلیونونو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک د ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغېزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شود. زیات وضعیت ما خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شود.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 230 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.